بزرگ در حیات روزمره خودشان تا در اثر غفلت و کمبود معلومات و کمبود آگاهی نشه که حیات شما و حیات عزیزترین کسای شما مورد تهدید قرار بگیرد.
السلام علیکم. وقت به افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. نیم ساعت خبرونه تموز نجیه صاحب هر کله کوم د تخنیک برخه عبید الله عبیدی پر مخوړي. دوستانو په دې مجله کې اورئ چې افغان حکومت وایي تر کومه چې د تاوتریخوالي کمیدو لپاره تضمین ور نکړل شي طالب زندانیان نه خوشی کیږي. په نړیوالو راپورونو کې اورئ چې د سوری خنړې کورنۍ جګړه نن لسکله نشوه. نور راپورونه هم لرو خو لومړی خبرونه لرو چې ز نجیه صاحب ته وړاندې کوم. د مهمو خبرونو سرچې کې په تیرو 12 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 15 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې. په افغانستان کې د ګوندونو او سیاسيونو لخوا د مصالحې د شورا د جوړېدو هڅې روانې دي او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایروس د کنټرول لپاره تازه اقدامات اعلان شوي. بشپړ خبرونه. په تیرو 12 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 15 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په نویو پیښو کې څلورې په هرات او یوې هم په دایکندي کې ثبت شوې ده. د دې وزارت ویان وحید الله مایار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
12 ساعت گذشته 5 رویداد مثبت ویروس کرونا به ثبت رسید که با ثبت 5 رویداد مثبت به 16 واقعه میرسد.
په دې سره په دې هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر 1400 ته ورسید. هرات، سمنګان، بلخ، کاپیسا او دایکندي هغه ولایتونه دي چې د کرونا مثبتې پیښې پکې ثبت شوې دي. په افغانستان کې د ګوندونو او سیاسيونو لخوا د مصالحې د شورا د جوړېدو په هدف هڅې روانې دي. د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق نن ازادي راډیو ته وویل دغه شورا به له طالبانو سره خبري مدیریت کړي.
سره زم کار درم کې از همه جوانب یک
دی وی کار روان دی. د مشرتابه عالی شورا جوړ شي چې د افغانستان ټولو خلکو ارادي ممثله کړي. دغه شورا به جامع وي چې یعنی په جوړښت کې به سیاسيون او ارګ شامل وي. دا په داسې حال کې ده چې په دې اړه په دې وروستیو ورځو کې په کابل کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو د مشرانو او ځینو څیرو د دوو ناستو په اړه خبرونه خبر شوي. په دوو ناستو کې د افغانستان پخواني ولسمشر حمید کرزي، ګلبدین حکمتیار، عبدالله عبدالله، محمد محقق، محمد کریم خلیلی، صلاح الدین رباني، انور الحق احدی، سید حامد ګیلانی، حاجی دین محمد او یو شمیر نورو پیژندل شویو څیرو ګډون کړی و. د فاریاب ولایت امنیتي مسولین په دغه ولایت کې د سلورو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دغه ولایت د امنی قومندانۍ ویان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه 8 بجې د فاریاب ولایت په المار ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو لخوا بیرته په شا وتنبول شول. د نوموړي په خبره دغه نښتې تر سهار مهال روانې وې چې له عملی افغان ځواکونو دوه تنه کېټه پیان شوی. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د هم بهرني خبرونه. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا ویروس د کنټرول لپاره تازه اقدامات اعلان شوي. په نړۍ کې په دې ساري ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 1,650,000 واوښتی او تر 15,800 زیات کسان پکې مړه شوي دي. د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف ګڼ هیوادونه ورځ په ورځ د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو او نړیوالو سفرونو محدودیتونه لګوي. فرانسې له ورته اقداماتو سره سره نن محلي انتخاباتو ته چمتووالی نیسي او ویلي دي چې دغه ټاکنې د دې هیواد د دیموکرات تیکې بقا لپاره مهمې دي. د امریکا متحده ایالاتونو، د برتانیا او ایرلند په ګډون لشپږ ویشتو اروپایي هیوادونو سفرونه منع کړي چې په هوایي ډګرونو کې بحران رامنځته کړي. دغه ویروس چې د روغتیا نړیوال سازمان وبا ته ورته ناروغي بللې په 13 دسمبر میاشت په چین کې کشف شو او بیا نورې نړۍ ته خپور شو. په چین کې چارواکي وایي په کورونا د خلکو د اخته کېدو شمیر کم شوی خو دغه هیواد هغو کسانو چې نړیوال سفر کارونه کوي د معاینه تازه طرز عملونه نافذ کړي دي. چین ویلي چې پرون په کورونا ویروس د خلکو د اخته کېدو یوازې 14 پیخې ثبت شوې دي. په قزاقستان کې په کورونا ویروس د خلکو د اخته کېدو تایید شوې پیخې شپږو ته زیاتې شوې. د روغتیا وزارت پرون وویل دا شمېر وروسته له هغې شپږو ته زیات شو چې له بهره په راغلو دوو نورو کسانو کې دغه ویروس کشف شو. چارواکي وایي یو ناروغ له مسکو څخه په الوتکه کې د قزاقستان الماتې ښار ته تللی، بل ناروغ چې ښځه ده د پولنډ له پلازمېنې وارسا څخه پلازمېنې نورسلطان ته ورغلې ده. د ازبکستان تر څنګ قزاقستان د مرکزی آسیا هغه هیوادونه دي چې په کورونا یا کووید 19 د خلکو د اخته کېدو پیښې پکې رسمن تایید شوې دي. د سپینې ماڼۍ مالج ډاکټر وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ معایناتو وښوده چې دی په کورونا ویروس نه دی اخته شوی. د ولسمشر مالج ډاکټر شان کینلی پرون په یو اعلامیه کې وویل ما دا تایید ترلاسه کړ چې د معایناتو نتیجه منفي وه. د مالج ډاکټر په وینا وروسته له هغې چې ولسمشر ټرمپ خپل د فلوریدا په تفریح ځای کې د برازیل د هیئت سره د شپې ډوډۍ وخوړله، یوه اونۍ وروسته هم د دې ناروغۍ نښې پکې نه ښکاره کېدې. د کینلی په وینا ولسمشر ټرمپ د برازیل د جمهور ریاست د هیئت له ګڼو غړیو سره چې وروسته معلومه شوه په کورونا ویروس اخته دي په تماس کې وو. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي وو که څه هم ولسمشر له دریو هغو کسانو سره په تماس کې وو چې کورونا ویروس پکې موندل شوی، دلیل نه پیدا کېږي چې ولسمشر معاینه شي. په واشنگټن کې د برازیل سفارت وړمه ورځ ویلي وو چې د دوی شرط فیر له ولسمشر ټرمپ سره د شپې له ډوډۍ وروسته په کورونا ویروس اخته شوی. بیا کلن ډونالډ ټرمپ تیره جمعه د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله په امریکا کې په ملي سطحه بیړنۍ حالت اعلان کړ. او د سوری خونړۍ کورنۍ جګړه نن لس کلنه شوه. دغه جګړه هغه وخت پیل شوه چې د 2011 میلادي کال د مارچ په 15 د سوریې وګړي د اسد د حکومت پر خلاف لارو کوڅو ته راووتل، خو حکومت دوی په ظالمانه ډول وځپل. د سوریې په شخړه کې تر 370,000 ډیر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور کسان بې ځایه شوي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تېره شپه وویل په دې غموونکې او وحشتناکه لسیزه کې د سوریې د وګړو کړاو هم له فهم څخه وتلی. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش روانه اونۍ په یو خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. تاسو کولی شئ چې زمنګ پر ویب پاڼه ازادي راډیو .com باندې د خبرونه واورئ او ویلولئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان حکومت وایي تر کومه چې د تاوتریخوالي کمیدو لپاره تضمین ور نه کړل شي طالب زندانیان نه خوشي کیږي. د ولسمشر غنی د ستراتیژیکو چارو او عامه اړیکو سلاکار وحید عمر:
ما 5000 زندانی را رها نمی کنیم الا اینکه کار به تدریج شوه و در مقابلش از طالبا داد و ستد بین ما و طالبا شوه.
لدی مهم خبر وو چې په افغانستان کې د ګوندونو او سیاسونو لخوا د مصالحې د شورا جوړېدو په هدف هڅې روانې دي. د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق په دې اړه وایي
چې از همه جوانب یک شورای عالی رهبری باشه که مذاکرات را مدیریت کنه.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر د لا زیات خپراوي په موخه جدي هلې ځلې پیل کړې. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز:
د ایراد وظیفه دادیم که بیش از 100 نفر امروز استخدام شود. سوال و اهتمامات هم به نقاط دخولی کسی که د ایراد داخل میشه و هم به نقاط خروجی که از ایراد میگوید.
دا و نور پرونه تر 3:30 بجو له ازادي راډیو څخه. ازادي راډیو ته غواګیاست. د افغانستان حکومت وایي تر کومه چې د تاوتریخوالي کمیدو لپاره تضمین ورنکړل شي طالب زندانیان نه خوشی کیږي. د ولسمشر غنی د استراتیژیکو چارو او اماریکو سلاکار وحید عمر وای دا تضمین باید د افغانستان حکومت ته ورکړل شي. لبلې خوا د سولې په چارو کې د ولسمشر غنی لوړپوړي سلاکار وویل د طالب بندیانو د خوشی کیدو لپاره باید د طالب بندیانو د خوشی کیدو لپاره تضمین پروګرامونه ورکړل شي او دا غبندیان په خپل وخت خوشی شي. تفصیل له ډی وی نادر څخورو.
په داسې حال کې چې وسلوال طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکراتو د پیل لپاره د خپلو 15,000 بندیانو خوشی کېدل یو مهم شرط یادوي، تازه افغان حکومت د طالب بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې د تاوتریخوالي کمیدو اړوند د تضمین غوښتنه کړې. په عامه اړیکو او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي
لیست زندانیای طالبان را تشخیص میکنیم، به تدریج
موږ د بندیانو نوملړ په مخ کې لرو. زموږ په نظر ټول مهم مسایل به هغه مهال په تدریجي ډول مخ ته لاړ شي چې د سولې خبرې او د طالبانو له لوري متقابل ضمانت موجود وي. موږ 15,000 زندانیان نه خوشی کوو تر هغې چې دا کار په تدریجي ډول او په مقابل کې زموږ او طالبانو ترمنځ راکړه ورکړه ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی بیا د یو فرمان په صادرولو سره ملي امنیت شورا ته امر کړی چې په تدریجي ډول د شنبې له ورځ راهیسې چې د کب میاشتې 23 کېږي د طالب بندیانو د ازادېدو بهیر پیل کړي. د دې فرمان پر بنسټ باید د شنبې په ورځ د 1,500 طالب بندیانو له ډلې 100 ته د پروان له زندان څخه او تر خوا د بند مودې ته په کتو خوشي شوي وای. خو اوس د ولسمشر غنی سلاکار وایي تر هغه چې د دوی لخوا وضع شوي شرایط عملي نه شي طالب بندیان نه خوشي کېږي. بلخوا بیا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل د افغانانو خپل منځي خبرو د پای لپاره د طالب بندیانو خوشي کېدل اړین دي.
د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره د طالب بندیانو خوشی کېدل اړین دي او دا ضرورت په هوکړه کې منل شوی. باید د سولې پروسې د پرمختګ لپاره د دې قضیې ټول لوري عملی ګامونه واخلي.
د طالب بندیانو خوشی کېدل د بین الافغانی خبرو پیل لپاره د دې ډلې له شرطونو څخه یو دی. هغه څه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه کې هم ټینګار پرې شوی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې پر بنسټ باید د بین الافغانی خبرو وړاندې طالب بندیانو خوشی وای. د دې بندیانو شمیر 15,000 تنه دی. خو د افغانستان حکومت وایي په لسو ورځو کې د دې بندیانو خوشی کېدل ناممکن دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د طالب بندیانو د خلاصون په اړه اندېښنه ښودلې او وایي په طالب بندیانو کې یو شمېر داسې کسان چې ستر بشري جنایتونه یې ترسره کړي دي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ویلي د افغانستان حکومت او طالبانو د زندانیانو د تبادلې په اړه د دوی غوښتنو او پوښتنو ته لا هم ځواب نه دی ویلی.
دوستانو و مریدل چې د افغانستان حکومت وایي تر کومه چې د تاوتریخوالي کمیدو لپاره تضمین ورنکړل شي طالب زندانیان نه خوشی کېږي. له بلې خوا د سولې لپاره د دولت وزارت وایي د سولې لپاره د افغانانو ترمنځ خبرې ژر تر ژره پیلېږي. د دې وزارت په وینا حکومت د مرکچي پلاوي د ټاکلو لپاره له مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو او دیني عالمانو سره مشورې کړې دي. عصمت سروان په دې اړه د سولې په چارو کې د دولت وزارت له جګپوړي سلاکار عزیز الله فضلي سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د مرکچی پلاوی د جوړېدو کار چیرته رسیدلی. ښاغلی فضلی په ځواب کې وویل
څنګه چې تاسو په جریان کې یاست او د یو ټول مطبوعات په جریان کې دي، دا دوه درې ورځې کېږي چې د سولې د وزارت رهبري او د سولې د وزارت ټول همکاران، خصوصا رهبري د وزارت، د افغانستان د جهادي رهبرانو سره او ورسره د افغانستان د جهاد علماو سره او داسې د قومي مشرانو سره په مشورو کې دي. ان شاء الله ولادي زیات ته انسوي دي 15 کسي زیات چې ډیر ژر به اعلان شي او زه امیدوار یم چې د غایت به د بین الافغاني مذاکرات لپاره د خبرو میز ته ځي او بالاخره او د افغانستان د 40 کلنې جنگ او بیا خصوصا د 10 کلنې جګړه چې دې ته د پای ټکی کښېږدي، نور ملت ته دغه بدبختي او جنګ او دغه سیاسي وضعیت چې تاسو وینئ د دې ټولو څخه سخت ستړي سوي دي او واقعا هم یو واقعي سولې ته ضرورت لري. الله جل جلاله دې وکړي چې دغه مذاکرات، دغه بین الافغاني مذاکرات د افغانانو په خیر تمام سي او بالاخره موږ تاسو یو واقعي سولې ته ورسیږو، هغه سوله چې د ټولو افغانانو ارزو او ارمان ده. او زه امیدوار یم او هیله مې ان شاء الله همدا چې دغه بین الافغاني مذاکرات به ډیر ژر پیل کیږي او خیر به د مظلوم ملت ته رسیږي. مننه، خیر اوسې.
ټاکل شوی و چې د شنبه په ورځ بندیان خوشی شي، خو شنبه تیره شوه اما څوک خوشی نه شول. ولې
څنګه چې تاسې په جریان کې یاست او خصوصا د مطبوعاتو سره دغه سوال تر اوسه پورې نه دی حل سوی، کوشش هم د دې و چې څنګه کولای سو چې د شنبه په ورځ یو تعداد بندیان خلاص شي. تاسې ته معلومه ده د دغه بندیانو دوسیې د دوی دپاره یو چار چوکار جوړول، یو ترتیب جوړول هم داسې اسانه کار نه دی، او دا یو دوه بندیان نه دي، دا 15,000 بندیان دي. او انشاءالله ولعزیز دوی به په خپل وخت باندې خلاصیږي، د مابسونو نه به وځي او خپل کورونه او فامیلونو ته به ځي. تاسې په جریان کې یاست چې دغه ټولو سیاسي او جنګي بندیان دي دواړو طرفین ته، نو دا هم ډیر غټ کومک کوي بین الافغاني مذاکراتو کې چې د دواړو طرفین نه دغه مابسین خلاصیږي، او کم بندیان چې اوس په دې انتظار کې دي هم د طالبانو سره، هو هم طالبانو بندیان چې دی خود دولت سره بندیان دي، نو دواړه جانبه په انتظار کې دي چې کله به خلاصیږي. د دوی په خلاصېدو سره نور هم بین الافغاني مذاکرات په ښه توګه به انشاءالله مخ ته ولاړ شي، او ټول ملت دې ته منتظر دی چې بین الافغاني مذاکرات په صحیح معنا سره شروع شي او موږ یو واقعي سولې ته لار پیدا کړو.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت له جګپوړي سلاکار عزیز الله فضلي سره مرکه وشوه، ویلې د سولې لپاره د افغانانو ترمنځ خبرې به ژر تر ژره پیل شي.
یو سول یو خزی سولا د افغان خزول نظره.
زمانم لما زما تخلص دانش د پکتیا ولایت د گردیز سدن کې سولا چې د زمونږ ژوند د تولی شي، ځکه چې د سولا فضا کې مونږ کولای شو په ډاډه زړه خپل تحصیلات ادامه ورکو او خپل وظیفه او دندې په سمه توګه په خلاص سره سرته ورسوو او خپل کورنۍ سره په خوسا ډول ژوند کولی شو په آرامه توګه. زه ما شخصا نظریه چې مونږ نه غواړو د هغه دورې ته لاړ شو، ځکه چې هغه دوره د ښځو حقوق او د هماغه هیواد وګړي چې هلته ژوند کول د هغه حقوق تر پښو لاندې شوی وو او فقر او غربت ډېر پکې وو. زما په نظر ډیموکراسي چې په یو هیواد کې وي ډېر ښه وي، ځکه چې ډیموکراسي وخت کې کله چې په هیواد کې انسان کولی شي په آزاده توګه خپل نظریات، خپل مفکورې، خپل خبرې او بل ته ورسوي او بدون د کوم شه قید او شرط څخه، او هر څوک کولی شي خپل حق او حقوق په آزاده توګه د هغه غوښتنه وکړي.
دوستانو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق وای د ګوندونو او سیاسيونو لخوا د مصالحې د شورا د جوړېدو په هدف هڅې روانې دي. خغلی محقق وای دغه شورا به له طالبانو سره خبري مدیریت کړي. په ورته وخت کې د سولې د عالی شورا مرستیال حاجی دین محمد وای د دغه شورا د جوړېدو کار لا پای ته نه دی رسیدلی، بلخوا په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار وحید عمر وای مذاکره کون کې پلاوی جوړ شوی، خو د مذاکراتو د نیټې له ټاکل کېدو وروسته به اعلان شي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې ولسمشری ماڼۍ د افغانانو او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د یو پراخ پلاوی پر جوړولو بوخته ده، یو شمېر ګوندونو او سیاسيونو هڅې پیل کړي چې د مصالحې عالي شورا جوړ کړي. د حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان مشر محمد محقق وای له طالبانو سره به د پلاوي د خبرو د مدیریت د چارو صلاحیت له دغه شورا سره وي. خاغلی محقق د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ور نه کړل، خو وی ویل چې دغه شورا به د ارګ تر چتر لاندې نه وي، خو هڅه کیږي چې د ارګ استازي هم پکې شامل وي.
سر ازمو کار دارن که از همه جوانب یک شورای عالی رهبری باشه.
کار روان دی. د مشرتابه عالی شورا به جوړ شي چې د افغانستان د ټولو خلکو د ارادې ممثل وي. دغه شورا به جامع وي، یعنی په جوړښت کې به سیاسيون او ارګ شامل وي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې اړه په دې وروستیو ورځو کې په کابل کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو د مشرانو او ځینو موثرو څیرو د دوو ناستو په اړه خبرونه خپاره شوي دي. په خبرونو کې راغلي چې په دغو ناستو کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي، ګلبدین حکمتیار، عبدالله عبدالله، محمد محقق، محمد کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی، انوار الحق احدی، سید حامد ګیلانی، حاجی دین محمد او یو شمیر نورو پیژندل شوو سیاسي کسانو برخه لرله. د معلوماتو پر بنسټ د ځینو سیاسي مسایلو ترڅنګ له طالبانو سره د خبرو د پلاوي ترکیب او د مصالحې د عالي شورا جوړول د دغو ناستو د بحث عمده موضوعات وو. د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد آزادي راډیو ته وویل د مصالحې عالي شورا به پراخه وي، خو د ده په خبره د جوړښت چارې لا بشپړې شوې نه دي.
کوم فیصله چې د نظر تیریږي دغه مصالحې یا د مشرانو دغه مجلس د دې د نظره به تیریږي. عمومي نظر دا دی چې دا حکومت به هم پکې وي.
ولسمشرۍ ماڼۍ تر اوسه د مصالحې د شورا د جوړېدو په تړاو د روانو هڅو په اړه څه نه دي ویلي، خو په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار وحید عمر وای د مذاکره کوونکي پلاوی لیست بشپړ شوی او د مذاکراتو د نیټې له روښانېدو سره به اعلان شي.
فهرست نهایی است، طبعاً که نهایی است، جزئیاتش در وقتی که
دو بل فهرست ورسته شوه او طبعاً چه ورسته شوه خود جزئیات د مذاکراتو د نیټې له ځانګړي کېدو سره اعلان وو. د افغانستان ولسمشر د هوت په 19مه د لوړې په مراسمو کې ویلي وو چې له طالبانو سره به مذاکره کوونکی پلاوی د هوت په 20مه اعلان شي، خو تر اوسه هم د دغه پلاوی د جوړېدو په اړه کومه خبره نشته او ویل کېږي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ او ځینو سیاسیونو ترمنځ تلاف لامل شوی چې د دغه پلاوی جوړېدل وځنډېږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د مدنی ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر وو بجو پورې په منځنۍ سپه 12.89 په ټول افغانستان کې خبريږي او په همدې سپه د مخام لوو د سهار تر وو بجو پورې بیا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر د لا زیات خپراوي په موخه جدي هلې ځلې پیل کړي دي. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبه په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل تر اوسه په ټول افغانستان کې د کورونا 14 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. بل لور ته بیا د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر په سرحدونو کې د روغتیا خدماتو په ډیرېدو ټینګار وکړ. امید زهیرمل نور جزئیات راکوي.
د عامې روغتیا وزارت وایي په کورونا وایروس تخته شویو کسانو لپاره په فردي ډول د قرنطین امکانات په لاس کې نه لري او له خلکو غواړي چې د دې وایروس د مخنیوي په خاطر له دوی سره همکاري وکړي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز چې د یکشنبه په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وربلل شوی و وویل دوی هڅه کوي چې د کورونا وایروس د مخنیوي او تر خواهی د دې وایروس د لا خپرېدا د مخنیوي په خاطر خلکو ته ښه امکانات برابر کړي.
په هرات کې په کورونا د اخته کسانو لپاره یو سل بستریز روغتون جوړ شو او هڅه کوي چې پر دې وایروس د اخته کسانو د شمیر په ډېرېدو سره 300 بستره نور هم په دې ولایت او یا هغو ولایتونو کې چې ایران سره ګډه پوله لري جوړ شي. د سکین لپاره زیات کسان ګمارل شوي څو هغه کسان چې له پولو راوري معاینه شي.
ښاغلی فیروز زیاتوي تر اوسه په ټول افغانستان کې 14 تنه په کورونا وایروس اخته شوي چې 11 یې په هرات، 3 یې په سمنګان، 1 په بلخ او 1 په کاپیسا ولایت کې دی. ولسی جرګې د یکشنبه په ورځ د امیر روغتیا وزیر سربیره د کورنیو چارو، کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو، بهرنیو چارو، د سرحدونو او قبایلو چارو او هم د ډول پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارتونو مسؤلان وربللي وو څو د کورونا وایروس پر وړاندې د شوي چمتووالي په اړه معلومات ورکړي. د غونډه کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت معین فریدون بارکزی وویل له ایران څخه راستنه شوي کډوال نه یوازې هرات کې تم دي بلکې نورو ولایتونو ته هم تللي چې د خپله د کورونا وایروس د خپرېدو خطر ډېروي. بلور ته بیا د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي وایي ډېری کډوال په ایران کې د کورونا وایروس له ویرې په خپله خوښه افغانستان ته راځي. ښاغلی بلخي په سرحدونو کې د روغتیايي امکاناتو په ډېرولو ټینګار کوي.
د دې لپاره چې د کډوالو بیرته راستنېدل زیات شوي، باید روغتیايي ټیمونه هلته زیات شي، ځکه هلته محدودې دستګاوې لرو چې په دې سره په یو ورځ کې تر 10,000 کسانو معاینه سخت کار دی. دا شمېر باید زیات شي.
ولس جرګې ته په ځواب کې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست هارون چخانسوري وویل د افغانستان ټولو ډیپلوماټیکو ادارو ته لارښوونه شوې چې له هغو افغان کډوالو سره چې روغتیايي ستونزو سره مخ کیږي لازمه همکاري وکړي. خود ولسی جرګې یو شمېر غړي د حکومت لخوا د کورونا وایرس پر وړاندې اوسنۍ هلې ځلې کافي نه بولي او زیاتوي هغو ولایتونو ته باید زیات امکانات برابر شي چې له ایران سره په پوله پراته دي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 15 مثبتې پیښې ثبت شوي او حکومت په ټولو مناسبتي غونډو او نورو راټولېدنو بندیز لګولی. د افغانستان حکومت هم دا ډول ټول ښوونیز نظام دوري میاشتې تر 1.5 نیټې ځنډولی او له خلکو یې هم غوښتي چې خپلې روغتیا ته پام زیات کړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولین وایي سږ کال دغه ولایت څخه د شاوخوا 200 میلیونه ډالرو په ارزښت 120,000 ټنه وچه او لمده میوه بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي. صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مشر نصر الله زهیر ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال له کندهاره د وچه او تازه میوه په صادراتو کې ډیروالی راغلی او دغه کچه د تیر کال په پرتله لوړه سوې. د ښاغلي زهیر په خبره سږ کال دغه ولایت څخه د شاوخوا 200 میلیونه ډالرو په ارزښت 120,000 ټنه وچه او لنده میوه او طبیعي نباتات بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي. ښاغلي زهیر زیاتوي چې بهر ته د لندې میوه صادرات پای ته رسیدلي، خو د وچې میوه صادرات لا هم روان دي او شاید د روان کال تر پایه د دغه صادراتو اندازه 200,000 ټنه ته ورسیږي چې ارزښت به شاوخوا 250 میلیونه ډالر وي.
دغه تاریخ پوری چې موږ تاسو وس خبرې سره کو، یو لکو او یا زره ټنه تقریبا زموږ صادرات وچه میوه او تازه میوه، طبیعي نباتات، حبوبات، دا ټول په دغه اندازه باندې در وسه پوری موږ صادرات کړي دي. د دې ارزښت تقریبا دو کروڑو ڈالر په شاوخوا کیږي.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مشر زیاتوي چې له کندهار د تازه میوه په صادراتو کې ډیره برخه انار، انګور او خټکی شامل دي. په وچه میوه کې کشمش، انځر، بادام او په طبیعي نباتاتو کې زیره او زعفران شامل دي. د نوموړي په خبره د دغه صادراتو ډیره برخه پاکستان، هند او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته ترسره شوي.
دا په ډیره اندازه چې هندستان ته ځي، بیا د هغه وروسته پاکستان ته ځي، دا اروپا ته زموږ په لږ کارچه باندې مالونه ځي، خو دا د خوښۍ ځای دی چې زموږ شکرپاره سر چین ته هم په ښه پوره اندازه باندې ولاړل.
بلخوا د کندهار باغ لرونکي او د میوې سوداګر وایي که حکومت دوی ته د باغونو د ودې اسانتیاوې برابري او د نړیوال مارکیټ په پیدا کولو کې همکاري ورسره وکړي، نو د وچې او تازه میوې حاصلات به زیات او له اقتصادي اړخه به پر پښو ودرېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې خونړۍ کورنۍ جګړه نن لس کلنه شوه. دغه کورنۍ جګړه هغه وخت پیل شوه چې د 2011 میلادي کال د مارچ پر 15 د سوریې وګړي د اسد د حکومت پر خلاف لارو کوڅو ته ووتل. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
په سوریا کې د خونړۍ کورنۍ جګړې لسم کال نن پیل شو. ولسمشر بشار اسد د خپل ځواکمن پوځ او د روسیې او ایران د پوځي او سیاسي ملاتړ په مټ په تیرو 9 کلونو کې پر واک خپل ولکه نوره هم ټینګه کړې ده. د سوریې کړکېچ د 2011 کال د مارچ په 15 نیټه هغه مهال پیل شو چې خلک د بشار اسد د حکومت پر ضد د اعتراض لپاره واټونو ته راووتل او حکومت د ځوابي اقدام په ترڅ کې سوله ییز معترضان په بېرحمۍ سره وځپل. د تیرو 9 کلونو په ترڅ کې د دې جګړې له کبله له 370,000 زیات انسانان ووژل شول او 2 میلیون نور د خپلو مینو پریښودو ته اړ شول. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ګیر پیدرسن د سوریې د جګړې د لسم کال د پیلېدو په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي چې د تیرو 9 کلونو په ناورین کې د سوریې د خلکو مصیبتونه او دردونه د انساني درک او باور له پولې اوښتي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په روانه اونۍ کې په دې مناسبت پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په سوریه کې د تیرو 9 کلونو جګړو لورانۍ او مصیبت پرته د سوریې خلکو ته بل هیڅ سندي ورکړي. د سوریې کړکیچ په تیرو نهو کلونو کې څو ځلې د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ د نیابتي جګړې بڼه هم خپله کړه، داسې چې مسکو او تهران د بشار اسد د رژیم او متحدو ایالاتو او ترکیې د حکومت د وسلوالو مخالفینو د بېلابېلو ډلو ملاتړ کاوه. په دې منځ کې اسلامي دولت ډلې یا داعش هم د دې جګړې ډګر ته ورودانګل، خو د ټولو اړخونو له مخالفت سره مخامخ شوه او ماتې وخوړه. دا ډله د سوریې په ټولو هغو پراخو سیمو کې ماته شوه او ترې وایستل شوه چې یو وخت یې په ولکه کې وې او واک یې پکې چلېده. ځینې توندلارې وسلوالې ډلې لا هم د سوریې په شمال لویدیځ ادلب ولایت کې شته او مقاومت کوي. په ادلب کې په دې وروستیو کې د سوریې پوځ